السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې له بېوزلۍ سره د مخامخ افغانانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کاله وړاندې دا شمیر یوازې 40% و. دا چې ولې تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې درته لرو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو. د طالبانو حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی. شیخ ندا محمد ندیم تر دې مخکې د کابل او ننګرهار والی پاتې شوی. دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی. حقانی په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او ټولګي سره جلا کړي وو او ځینې نورې محدودونکې پالیسۍ هم وضع کړې وې. نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو خپل لاسي صنایع ننداري ته ایښي وو، د خپلو کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د مرستو غوښتنه هم وکړه. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادۍ راډیو ته وویل دا نندارتون د دوشنبه په ورځ د کارپنځونکو میرمنو په نوم جوړ شو. د افغانستان پخوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبی کې وفات شو. د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تېر شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبی کې د افغان کډوالو په یو موقت کم کې اوسېده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر د ښاغلي حلیم په مړینې خواشینی ښودلې او د وطن لپاره یې لویا ضایع بللې. هغه زیاته کړې چې یوسف حلیم په ډېر صداقت دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تقنین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې یې ډېره لویا ونډه درلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د څور ازره په دې خوا په استرالیا کې ډېر تمرینات سره کړی دي او تمریناتي لوبه هم تر سره کړی دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډله په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلې ده، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسیې سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 100 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دفتر مشر اندری یرمک په ټلګرام کې ویلي چې دا تبادله د اکتوبر په 18 وشوه او 100 خزی خوشی شوې چې زیاتره یې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو غړي دي. دا په اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د خزینه بندیانو لومړنۍ تبادله وه. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس د هغو روسی خزو د شمیر او جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل چې دوی ورخوشي کړي او دا مسله یې حساسه وبلله. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. دا 50% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په پام کې لري چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال له 15 میلیونو وګړو سره میاشتنۍ مرستې ترسره کړي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغانستان د میلیونونو بېوزلو حال ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
زما دې په خدای قسم یې که زه د خدای یوه په کور کې لرم، یې د خدای یوه تر دغه یوه دروازې تر دغه یوه کلکین تیاره چې ما ته راپاته دي او دغه یوکې وړه راته پراته دي. د سرای کر یوه قسم په خدای چې وړم یې پشکې ورکړل.
شافیه د اوروزګان اوسیدونکې ده چې ازادي راډیو سره یې د زړه خواله کړې وه. د ساړه ژمي په درشل کې د سونګ توکو د رانیولو لپاره د خلکو بېوسي یوه بله لویه ستونزه ده چې ګڼو کسانو ته یې سوچونه ور اچولي. د کابل اوسیدونکي فروتان ازادي راډیو ته وویل
ژمی را رسېدلی دی، اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي دي، هوا هم ورځ تر بلې یخېږي، پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کېږي، یو کال راهیسې کېږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم ښکته شوي دي، وضعیت خراب دی.
اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تېرو دریو کلونو کې له 40% نوي فیصدو ته زیات شوی. د نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستی بحران د بېوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نړۍ څخه د 4,400,000,000 ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1,900,000 ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ویاند وحیدالله امانی وایي دوی توانېدلي چې سږکال له 2,000,000 انسانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 2,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلي دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هره میاشت وکولای شو تر 15,000,000 نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې دی. په دغه نوملړ کې چې تېره جمعه خپور شو، افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل کېږي چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. راپور زیاتوي چې که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډېر خلک یې د خوړو لپاره څه نه لري، خو په افریقا کې 12 داسې هیوادونه هم شته چې وضعیت یې تر افغانستان څو برابره خراب دی.
و موردل چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کاله وړاندې دا شمیر نږدې 50% و. بل لور ته یو شمیر افغان نجونې او ښځې چې دا مهال له بېکارۍ او بېروزګارۍ کړېږي له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي. دا ښځې پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زرګون افغان جونې له دې ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري که د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د کابل ښار دا اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي چې اوس پر طالبانو ښوونځی بند کړی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې یاد شي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې لارې کېږي طالبان دې ته اړ کړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي.
سه کال مې وروستی کال و او هیله منده وم چې شهادت نامه واخلم او پوهنتون ته ولاړه شم. له بده مرغه اوس په کور یم او د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه نه راکول کېږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پرېږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یوه میرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلیه او قضایي اداره کې کار کوه، خو میاشتې وړاندې طالبانو له دندې لرې کړ او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
په ډیرو سختیو کې مې پوهنتون ولوست، حقوقو کې مې لیسانس وکړ، خو له بده مرغه اوس په کور کې بې برخلیکه ناسته یم او اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمېر غړو هم د کابل په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي او دې ته لاره برابره کړي چې نجونې او ښځې بېرته خپلو دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بېلابېلو دولتي ادارو کې کار کوه وړاندې هم څو ځله سړکونو او واټونو ته په راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي، خو د ویلو ده چې وړ مورز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ نوې مشري وزا اوتنبایوا د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې له دوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. حخواتم ده چې د پنځ شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو زده کړو کار او ازادۍ په اړه ځانګړی بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې به د 2 هیوادونو څخه د 401 نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس او د بشري حقونو د څار سازمان د ښځې برخې مسؤله هیدربار به د دې غونډې له مهمو ویناوالو وي. هیدربار ازادي راډیو ته یو رالیږلي پیغام کې ویلي د سږني کال د بحث ډېر موضوعات به د افغان ښځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د ستونزو په اړه یوه حل لاره پیدا کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جرمنی اعلان کړی چې د کډوالۍ د یو نوي بشري پروګرام له لارې 10,000 افغانان دغه هیواد ته انتقالوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون وویل دا پروګرام د هغو خلکو د لاسنیوي لپاره تنظیم شوی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دا چې کومه کټګوري افغانان په دغه پروګرام کې شاملېږي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانانو لپاره د جرمنی د کډوالۍ نوی پروګرام هغو خلکو ته دی چې دمګړی په افغانستان کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. د اعلامیې په اساس لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خواهی له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کوي، یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونه درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلات، هویت یا مذهب په خاطر لکم خاص تاوتریخوالی سره مخ دي یا په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغه ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوی وي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بیربوک په حواله په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ خلک په تیره بیا ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي او هره ورځ په ویره کې ژوند کوي. اغلې انالینا زیاته کړې د جرمني د کډوالۍ په دې بشري پروګرام کې همدغو خلکو ته یو چانس ورکول کیږي چې ښه او سوله ییز ژوند او راتلونکی ولري. د جرمنی د کډوالۍ دغه بشري پروګرام په چوکاټ کې 10,000 افغانانو ته ځای ورکول کیږي. لوی برخه یعنی 40,000 هغه افغانان دي چې په خوایې له جرمنی سره کار کوي. 2,000 نور یې له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان دي. جرمن چارواکو ویلي له تیر کال راهیسې 40,000 افغانان د غیوات ته انتقال کړي او هڅه کوي د لا زیاتو افغانانو لاسنیوی وکړي. د جرمنی له اعلان سره سم د بخښنې نړیوال سازمان د جرمنی څنګه انتقاد کړی چې جرمن چارواکي باید هغه افغانان هم له پامه ونه غورځوي چې اوس وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د جرمنی په نوي بشري پروګرام کې باید دا شرط لري شي چې خلک یوازې له افغانستانه دننه د کډوالۍ دغه پروګرام ته نوملیکنه کولای شي. د جرمنی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د ګډې اعلامیې له مخې یو شمېر مدني ټولنې به د زیانګالو افغانانو په پیژندلو کې مرسته ورسره کوي او لومړی به هغه کسان ایستل کیږي چې په خواهی یو څه کارونه مخته تللي وي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په خوست کې درې دیرش ټنه تاریخ تیره او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي چې د روغتیايي مسؤلینو لخوا په ښار او ولسوالیو کې راټول شوي وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو او قومي مشران د اقدام هرکلای کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا ډول فعالیتونه ډیر کړي. هلته روغتیايي چارواکي وایي چې دا هڅه به دوام پیدا کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې هغه درې دشتنه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي چې د عام روغتیا ریاست د مسؤولو کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول وسوځول شول. روغتیايي مسؤلین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوي ول. د خوست د عام روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل آزادۍ راډیو ته ویل
همیږي قوانین صحي او براسي ټیم چې په وخت په ناوخته د خوست مختلفو کلینیکونو ولسوالیو نه لیدنه کړې ده او ورغلې دي په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمل او په حدود درې درشتنه نیولې دي او خصوصیاتمې تر وړې وو سوځي.
د خوست ښار دیو درملتون مسؤول امان الله په دې اړه چې ولې ځینې درملتونونه بې کیفیته درمل پلوري وایي درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت لږ پاتې وي په ډېره ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې دی ګاټه کېدو ځکه چې هغه کوم درمل چې دوی په لس تر وړې په کم طریقه دی ته فیصدي کې ورکولای کیږي چې په دومره فیصدی سره تاسو دا کړای شئ چې دا وخلی نو د خلکو هغه صحت لپاره هغه توجه نه کوي او دا درمل خرڅوي.
د عام روغتیا ریاست د څارنې او څېړنې روغتیايي ټیم مسؤول ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تیروي او یا بې کیفیته وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي دا به د خیره سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي دا به راټولو او بلاخره دا به زده کیږي په ډیپوته به سپارو.
د خوست اوسیدونکو او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځیو څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بودي او د دوام غوښتنه لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطراف نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلي دی، تړۍ نه روغلي دی، زردور نه روغلي دی. ابي چرګس کې خو به نه پیږي کړي دا دوا خا دا ودو که خارو په دوت د چې نسخه مطابق ورڅی پوښتنه دا وویل کولای کیږي چې په وځ دغه چې انسان ته فائدہ ورسي بلکې تاون رترسی د قومونو په نمائندګي بزاس ساوکه چې د امر اختیار اسد لا ویل لرو.